کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام ستړي مشه صفی الله ستانگزایم د ازادي راډیو د 12 بجو خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم. وړاندې دا مطالب خبرو. حکومت وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو یو جرګه طالبانو ته ورلیږي.
د وساتت منځرتوب او هم وکولای شي څنګه پروسه مکملا افغاني ولسی کړو.
د غزنی قومي مشرانو او دینی عالمانو په طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي.
که ته ورور وژن نه بند کړې، که ته یو اور بند لاړ شې، افغانان داسې پټې سترګې خلک نه دي، تا ته به په ډېر قدر او عزت قایل شي.
په دویمه نیمایي کې اونیز بحث د جګړو په زیاتېدو او له پاکستان سره د اړیکو په ترنګلتیا څرخیږي.
پاکستان زموږ تر ټولو لوی ګاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره تهاجمي رویه کومه فائده به ونه کړي.
او د نړیوالې شدیدې ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه ودرول شي. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
کابل وشقابات د ټاپي ګاز د نلیکې پر پروژې خبري وکړې. افغان ځواکونه په فاریاب کې د پاکستانیانو په ګډون د نشتې شلو طالبانو د وژلو ادعا کوي. او د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د درېدو لارې چارې څېړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن وختي خبره شوه ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ییز اتصال د لویو پروژو په تېره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همداراز د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې. بیان زیاتوي چې ښاغلی مریدوف ښاغلی اتمر ته د ټاپي د پروژې د راتلونکو پړاوونو د کار د پرمختګ لپاره د ترکمنستان د تیاریو په اړه معلومات ورکړل. د بشري حقونو د څار ټولنې خبرداری ورکړی چې د امریکا سنات په روانه اونۍ کې یوه وړاندې شوې لایحه شایي بالاخره د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالي ملاتړ د بندېدو باعث شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په نوم د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر معزفوي چې په کال کې دوه ځلې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي. دا لایحه د افغان ښځو د خوندیتوب په هدف جوړه شوې، خو په عین حال کې دا خبرداری هم ورکوي چې که د افغانستان راتلونکی حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپلې مرستې بندې کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان له اوسني او راتلونکي حکومت سره د ښځو د حقونو په مسله کې حساب کتاب مهم دی، خو دا ټولنه زیاتوي مرستندوی هیوادونه دي دا یقیني کړي چې که د افغانستان د راتلونکي حکومت د احتمالي سرغړونې په صورت کې خپلې مرستې کموي نو باید په داسې طریقه یې کمې کړي چې افغان ښځې زیانمنې نه شي. شاهین 209 قولی اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قولی اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازدیګر د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وژل شوي دي. رضایی زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالامرغاب او المار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. د رضایی په وینا په دې وژل شویو کې درې پاکستانیان دي. رضایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه. طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی. د ګوانتنامو زندان یوه 23 کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې له 14 کلن بند وروسته خوشې کیږي. سیف الله پراچا پر امریکا ته 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 د تروریستي حملو له دوو طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی و. شلبي سولیوان بینیس چې په نومبر میاشت کې د زندانیانو د ارزونې د بورډ په غونډه کې د پراچا د مدافع وکیل په توګه برخه اخیستې وه، پرون دوشنبه وویل چې دې بورډ د ده موکل او دوه نورو بندیانو ته خبر ورکړ چې برات یې ورکړی دی. دوه نور بندیان یو 45 کلن عبدالربانی دی چې هغه هم پاکستانی دی، او دوهم 40 کلن یمنی عبدالرحیم عثمان دی. د امریکا دفاع وزارت په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه د دې کسانو د خلاصون د تایید په اړه د ازادي راډیو ایمیل ته ځوابونه وایه، خو مدافع وکیل سولیوان بینیس ویلی چې د پراچت خلاصون په وړاندې هیڅ خنډ نه دی پاتې او دا فکر کوي چې نوموړی په راتلونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې خپل کور ته ستنېدلی شي. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربېره چې د دې جګړې د درېدو غږ له هر لوري په جګېدو دی، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به یې په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې ولسمشر جو بایډن د دوشنبې په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. ولسمشر بایډن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې اسرائیل دې د بېګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته بیشتلي دي او یوازې دوشنبه 200 فیر کړي دي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8000 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي او نورو 250 کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د می په 10مه وروسته تر دې پر غزه بمباري شروع کړه چې حماس له غزې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې 6 برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خپرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیډنی کې د نیو ساوت ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9200 ډوله مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 290 کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر یې ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.6 میلیاردو ته رسېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. رازو لمړی مطلب ته. ډیر ژر به د دینی عالمانو او قومي مخاورې و جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواکوي ښاغلی غنی له هغه وړاندیز هرکلی کړی چې لمخې دینی عالمان او قومي مشران طالبانو ته جرګه کیږي او ترې د سولې په اړه د ارادې او وضاحت غوښتنه کوي. ښاغلی خپلواک ازادي راډیو ته وویل د ولسونو دا جرګه به مثبتې پایلې ولري او د سولې د راتلو سبب به وګرځي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو شمیر دینی عالمان او قومي مخاور غواړي د سولې په اړه د مخامخ خبرو لپاره طالبانو ته جرګه شي. په سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي دا وړاندیز یو شمیر دینی عالمان او قومي مشرانو له ښاغلي غنی سره په لیدنه کې کړی او جمهور رئیس غنی هم ترې هرکلی کړی. ښاغلي خپلواک د سیشن په ورځ ازادي راډیو ته وویل دینی عالمان او قومي مشرانو جمهور رئیس غنی ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو د سولې د ارادې او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
شي مقابل لوري ته هم لاسي هرکلی وکړو او دا یو مثبت قدم ده چې څنګه علما قومي مشران د دواړو خواوو سره په همدې موضوع باندې وغږېږي، هم د وساطت منځلیتوب او هم وکولای شي څنګه پروسه مکملا افغاني ولسي کړو او تر څو چې موږ یو باثباته او دوامدارې سولې ته ورسېږو.
اکرم خپلواک زیاتوي د ولسونو دا جرګه به مثبتې پایلې ولري او د سولې د راتلو سبب به وګرځي. د جمهور رئیس غنی د سلاکار په خبره دا جرګه دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا جوړیږي او پر همدې بنسټ یې ټولې چارې ولسي دي او ژر به یې نور جزئیات روښانه شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له هر هغه ګام هرکلی کوي چې د سولې خبرو د پرمختګ سره مرسته کوي او له مخې تاوتریخوالی پای ته رسېدی شي. د دې وزارت ویاندي ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
په ټولو کې د افغانستان دولت رهبری او د ملي مسالې عالي شورا په دې هڅه کې ده چې له هغې ټولې کړنلارې څخه استفاده وکړي ترڅو یو پایداره سولې ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو ته دا تلونکې جرګه ولسی ده، خو له دې وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې غږ کړی چې هر ډول غواړي د سولې خبرې مخته یوسي دوی چمتو دي. تر دې چې جمهور رئیس غنی ویلي حاضر دی چې له طالبانو سره هر ځای چې دوی وغواړي د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان بیا وایي د سولې د خبرو ادرس معلوم دی او پر حکومت تور لګوي چې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. هغه دا چې افغان حکومت یې ردوي.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربشو غزنی ته هلته د ولسونو د ویلوې غونډې په ترڅ کې له افغان دولت وسلوالو طالبانو د اوربند او دایمي سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. دوی وویل روانه جګړه هیڅ اسلامي ارزښت نه لري او یوازې مسلمان وژنه پکې ترسره کیږي. په دې غونډه کې د دولتي چارواکو ترڅنګ د غزنی او شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او سلګونه ولسي کسانو ګډون کړی و. نور حال په دغه راپور کې.
په غزنی کې د قومونو ترمنځ همغږي، د نظام او جمهوریت ملاتړ، د اوربند د چنګښت او دایمي سولې د غوښتنې په عنوان یو ولسی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د دولتي چارواکو او ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ له غزنی مرکز او ولسوالیو څخه سوونه تنه قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او ولسی خلکو ګډون کړی و او ځینې ویناوي وکړې. ویناوالو وویل سوله د افغانانو هیله نه بلکې مرام دی او غواړي چې په خپل هیواد کې دایمي سوله راولي. قومي مشر او د ولایتي شورا بخواني وکیل نادر خان ګیروال وویل
سولی تراسا، سول هواکا، اوربند وکا، امتیاز له غو پاد واخلا. که تو افغانان لدان سره ومني، که تو جی افغانان ومن سراسه، که تو افغان ته ورور وایه، که تو ورور وزن نه بند کې، که تو یو اوربند تلال شه، افغانان داسې پټستر کې خلق نه دي.
په دغه غونډه کې له مرکز کابل څخه د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. ښاغلی سمیم په خپلو خبرو کې وویل تاسو نن خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړ چې په دواړو لوریو مو غږ وکړ ترڅو جګړه پرېږدي، دایمي اوربند او سوله وکړي. هغه زیاته کړه ټول دینی عالمان او قومي مشران په خپلو سیمو کې کولی سي چې د حکومت په استازولۍ له طالبانو سره د دایمي اوربند او سولې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د سولې لپاره کاملا اراده لري. موږ په دې هیواد کې سوله غواړو، امن غواړو، ثبات غواړو، خو داسې سوله غواړو چې په هغې سوله کې د موږ ټول پخواني ارزښتونه خوندي وي، د شلو کلونو لاسته راوړنې مو پکې خوندي وي، موجوده نظام او جمهوریت پکې خوندي وي.
د غزنی ولایت مرستیال او سرپرست ولی ډاکټر محمد امین مبلغ هم په خپل خبرو کې د سولې په تړاو د افغان حکومت هڅې وستایلی او زیاته کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله وسی. غل ټولو ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د نور لاسوهنه پرېږدي. په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ډیری ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبل اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
په هرات کې درې تولیدي کارخونې پرانیستل شوې چې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. فواد احمدین آزادی راډیو ته وویل چې دغه درې تولیدي کارخونې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې په تولیداتو پیل کړی. نوموړي وویل چې په دغو کارخونو باندې نږدې 10 میلیون امریکایي ډالره پانګونه شوې. د یادو کارخونو په پرانیستلو سره 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي هڅه روانه ده څو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته کارخونې جوړ شي. دغه فابریکې د ایسکریمو جوړولو، بسکیټو او لبنیاتو په برخو کې فعالیت کوي. د اقتصاد وزیر نن د سی جی ټی ډی په ناسته کې د اقتصادي ودې او سوداګرۍ لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ ونډه اړینه وبلله. د دغه وزارت ویان صبور ننیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد وزیر کریمه حمید فاریابی د ساینس ټکنالوژۍ ودې کمیسیون د نړیوال سازمان په 23مه ناسته کې په آنلاین ډول ګډون وکړ. میرمن فاریابی د افغانستان اقتصادي وده له ټکنالوژۍ سره تړلې وګڼله او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. معلوماتي ټکنالوژي چې بنسټیزه برخه یې د انټرنیټي شبکو شتون دی، په نړۍ کې د اقتصادي ودې، کارموندنې، د بشري سرچینو د ظرفیت جوړولو، د سوداګرۍ پروسې په ګړندۍ کولو او د دولتونو په برېښنایي حکومتولۍ کې مرسته کولای شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.89 افغانۍ.
وربشو غزه ته په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوال شدید ډیپلوماسۍ سره سره د دې نښې نه لیدل کیږي چې جګړه به ودرول شي. اسرایل تیره شپه په غزه کې پر څو ځایونو بمباري کړې او حماس هم د اسرایل په لور توغندوی بریدونو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزه کې نږدې 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. دغه راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرایلو ترمنځ د اوربند ملاتړ کړی دی. سپینه مڼۍ وایي ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون دوشنبه د اسرایلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینې مڼۍ په بیان کې راغلي چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوی حملو په وړاندې د خپلې دفاع لپاره د اسرایلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړې او د دې تر څنګ چې په اصولو کې د اوربند پلوي کړې وه د توغندوی بریدونو په وړاندې له خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرایل د حق کلک ملاتړ کړی دی. د سپینې مڼۍ ویاندې جینساکي خبره لرونکو وویل امریکا د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکي وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرایل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایډن د ادارې د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان پرون وویل د اسرایل او مصر د ملي امنیت له سلاحکارانو سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې واشنګټن شدیده ډیپلوماسي مخته وړي. د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانوئل مکرون او عبدالفتاح السیسی و اوربند ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې د اردن ملاتړ خپل کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر جوزف امبورل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. بلور ته په غزه کې د دې نښې نه ښکاري چې جګړه دې ژر ودرول شي. په غزه کې د اسرایل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د فرانس پرس د راپور له مخې اسرایل تېره شپه په غزې تړانګه کې پر یو شمېر ځایونو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې شوې. د دغو بمباریو په نتیجه کې سړکونو او نورو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی او برېښنا هم پارچاو شوې ده. د اسرایل پوځ وویل حماس او نورو فلسطیني ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندي ایښتي چې 200 یوازې پرون دوشنبه توغولي دي. پوځ دغه راز ویلي چې د اسرایل په هوایي او د توپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 130 سخت دریځې وژل شوي دي. په غزه کې جګړو د یوه بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 8,000 زیات کسان په سیمه کې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او 2,500 کسانو هم خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرایل د می په لسمه پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې ورڅخه د اسرایل پر لور توغندي وویشتل شول. په غزه کې د وژل شویو کسانو شمېر 212 ته لوړ شوی چې 1,600 ماشومان دي. دغه راز له 1,400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اسرایل هم خپل لور ته د یو ماشوم په ګډون د 100 کسانو مړینه تایید کړې ده. د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 باندې غوږ کیست. همدارنګه ازادي رادیو .com کې زموږ خبرونه د سهار لو د ماښام تر وو خپریږي. که انټرنیټ مو خوي نو لطفا هلته یې اوریدلی شئ. وربشو بلخ ته، د بلخ یو شمېر اوسیدونکي وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ ورو ده. په بلخ کې د برېښنایي تذکرو د اخیستنې د مرکزونو یو شمېر مراجعین شکایت کوي چې په دغه پروسه کې ځنډ دوی په نورو دولتي ادارو کې هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره هم دا ستونزه مني، خو وایي علت یې دا دی چې په دغه ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه کم دي. نور جزئیات په دغه راپور کې چې له بلخ را لېږل شوی.
د بلخ یو شمېر اوسیدونکي په مزار شریف ښار کې د الکترونیکي برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ په وروالي نیوکه کوي. د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو ځینې مراجعین له هغه څه چې په دغه مرکزونو کې مالي فساد، اداري ضعف او د کارمندانو کمکاري بلل کېږي شکایت لري. خالد جباری 40 کاله عمر لري او د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې درې میاشتې کېږي چې د برېښنایي تذکرو د اخیستو فورم یې ډک کړی خو تر اوسه یې تذکره نه ده اخیستې. خالد ازادي راډیو ته وویل:
میخواستم یک ماه پیش
غوښتل مې چې یو میاشت د مخه ایران ته ولاړ شم. د الکترونیکي تذکرې د نه لرلو په خاطر ونه توانېدم چې پاسپورت واخلم. اوس مې تحصیلي برنامه یو کال وځنډېده.
جمشید سجادی 30 کاله عمر لري او د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ اوسیدونکی دی. سجادی خپل ورور 4 میاشتې د مخه د بلخ په زارې ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د طالبانو په یوه برید کې له لاسه ورکړ. دی وایي چې له دریو میاشتو راهیسې نه دی توانېدلی چې د ورور د کورنۍ غړو او ورسې ته د بلخ د شهدا او معلولینو له ریاست څخه مالي امتیازات واخلي.
دولت شهدا او معلولینو ورسو ته تر څو چې برېښنایي تذکره ونه لري تقاعد نه اجرا کوي. زه له بدخشان څخه 3 میاشتې کېږي چې راغلی یم او دلته لا هم سرګردان یم. کار مې بې پایلې دی.
د بلخ اوسیدونکي وایي چې هیڅ دولتي اداره د خپلو کارمندانو لپاره معاشات، امتیازات او مالی حقوق له الکترونیکي تذکرو پرته نه ترسره کوي. د بلخ اوسیدونکي وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو کموالی او همداراز د فساد شتون سبب شوی چې شتمن او بانفوذه وګړي نسبت عادي خلکو ته ژر تذکره واخلي. جواد اسخری د بلخ د عامې روغتیا ریاست کارکوونکی دی چې اوس یې الکترونیکی تذکره اخیسته. د داسې وویل:
ما وقت فرم آنلاین خانپوری کردم تقریبا یک ماه تیر شد.
ما چه کلا آنلاین فرم ډک کرد نو یوه میاشت پته موم خودو یاری کرا سرا و ننیوله. بیا زه خپل مرکز ته ورغلم. هلته مې یو کمیشن کار ته پیسې ورکړې. په درې ورځو کې راته بایومیتریک خلاص کړ او په 15 یا 16 ورځو کې مې تذکره راغله.
بلخوا بیا د افغانستان د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې ویانده روینا شهابی وایي چې دا اداره هڅه کوي د خلکو ستونزې ژر حل کړي. آغلی شهابی وویل چې په بلخ کې د تذکرو د ویش د مرکزونو د کموالي په لټه د لړۍ یو څورو پرمختی. هغه د تذکرو د ویش بهیر الکترونیکي او آنلاین وباله او زیاته کړه چې په همدې دلیل هیڅ ډول درغلی پکې نه ترسره کیږي. د وویل:
نوبتهی از طریق سیستم است. یک مشکل جدی که ما داریم این است که تقاضا سطحش بسیار بلند است و ما در حال حاضر در بلخ 3 مرکز فعال داریم. 2 مرکز دیگه به زودی در بلخ افتتاح میشه.
په افغانستان که در الکترونیکی تذکره و دویش بهیر در ولسمشر غنی در و تقنینی فرمان پر اساس کابو دری کلوران در په کابل که پیل شو او اوس د بلخ په ګډون د هیواد په ټولو 40 ولایتونو کې فعال مرکزونه لري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نظر چمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
8 ورځپاڼې د فاریاب د نوي والي ګمرل کېدو پر سر د حکومت او ملي جنبش ګوند ترمنځ تقابل ته په اشاره لیکنه کړې ده. د لیکوال په باور که د خبرو له لارې دغه لانجه حواله نشي د وسلوالي نښتې امکان لري نه دی چې بیا به یې کنټرولول ستونزمن وي او ناوړې پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني نږدې یو میاشت وړاندې محمد داود لغمانی چې پخوا د لښکرګاه ښاروال و د فاریاب د نوي والي په توګه وګماره. ورسپانی لیکلی دغه ګمارنه د جنبش ګوند له سختو عکس العملونو او مظاهرو سره مخ شوي، خو جدي اړتیا ده چې د ستونزو د خبرو له لارې هواره شي. له بلې خوا لیکوال د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم هغه څرګندونې راخیستې چې د جنبش ګوند پلویانو ته یې امر کړی چې ولایت مقام ته د محمد داود لغمانی د ننوتو مخنیوی وکړي او آن برته یې د ډزو اجازه ورکړي، او ویلي چې ترک تباران اوس یوازې نه دي او د ترکیې په شمول ګڼ هیوادونه یې ملاتړ کوي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د هیواد روانو حساسو شرایطو ته په کتو باید د جګړې مخه ونیول شي او د تفاهم له لارې ستونزه هواره شي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې د تېر اختر تر اوربند وروسته د طالبانو لخوا تپل شوې جګړه بیا توده شوې، خو هڅه دا ده چې د سولې لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي او د دې لپاره هم په کور دننه په ملي کچه هڅې زیاتې شوې دي. د لیکوال په وینا د دغو هڅو په ترڅ کې ښایي په راتلونکي موده کې د سولې په تړاو په ترکیه کې برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه شي او طالبان هم تر نړیوال فشار لاندې دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. وړاندې راغلي که څه هم طالبان د دغه ګډون لپاره شرطونه وړاندې کوي، خو هغوی اړ دي چې په هغې غونډه کې ګډون وکړي. لیکوال ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا غوره فرصت دی څو سیاست غوره کړي او همدارنګه په ملي کچه د هغوی د راضي کولو او له جګړې راګرځولو لپاره هڅې هم پراخې شوې دي. ورځپاڼې ته مخودلې چې دا ټول هغه فشارونه به هرو مرو طالبان سولې ته اړ باسي او کنه په وینا یې له دې پرته هغوی او ملاتړ هیواد په جګړه کې بریا نشي ترلاسه کولای. او اطلاعات روز ورځپاڼې نورستان کې د روغتیا پالانو کار بندیز په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د روغتیا پالانو له تېرو اوو میاشتو راهیسې معاشات نه دي اخیستي چې له امله یې اړ شوي د روغتیایي مرکزونو دروازې وتړي او کار بندیز اعلان کړي. وړاندې همدارنګه اندېښنه ښودل شوې چې د نورستان اوسېدونکي د ژوند له نورو اسانتیاو هم بې برخې دي او اوس روغتیایي برخه کې هم له جدي ننګونو سره مخ دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې نورستان کې ټول ټال 220 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې په یو کې هم درمل نشته او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه خبرونې کوي. د دې ترڅنګ چې د انټرنیټ له لارې مو په ازادي راډیو ډاټ کام کې پروګرامونه اوریدلی شي، د ازادي راډیو اپلیکیشنونه هم ډاونلوډولی شي، هم د آی او ایس او هم د انډراید له لارې څو د ازادي راډیو پروګرامونه واوري. اوس د ځینو عامو خلکو غږونه تاسو ته خبرو چې موږ ته رالیږلي.
تاسو له پیغامونو
مولای زاده د لغمان ولایت زمونږ 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عریضین کړی دي د جمهوری ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معارف ته چې زمونږ عمرې غصب شوي د ګندیری د قرغیو ولسوالۍ د ګندیری په دښته کې. تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیڅ چا پوښتنه ونه کړ، نو مونږ حیران پاتې یو چې اوس چا ته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زمونږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د خدای نه ویریږي. یا د مونږ د سرک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریم دولتي ځکه دغلته د نوي نمرې مونږ ته راځي، او یا د هغه غصب خلاص کړي، او یا دا چې زمونږ څلوېښت زره روپۍ چې زمونږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د مونږ ته بېرته راکړي. خدای دې وکړي چې زمونږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د معیدینو پر سر باندې د پر شل شل نفرو باندې د یو یو نفر درولی دي، هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي، چې پیسې ور نه کړي، هغه مظلوم هغه بېچاره هغه بې وسه هغه سړی د پښو لاندې دي، پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت پخپله ورکوي. هغه دا شتان وګوره، موټران یې رانیولي دي، جایدادونه یې رانیوه، د مظلومانو حقونه یې ګپته وخوړی واجلي. السلام و احترام. السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو کولای شئ لکه څنګه مو چې دا غوونه واوریدل د خپل سیمې په اړه باندې کڅه نظر لري یا خبرې تاسو د رادیو ټلیفونونو ته زنګ راوي تاسو غوښتي او بیا به موږ ورسته د تاسو لږه اکثره یو ځای خبرو کړو. وخت په افغانستان کې کراکره د غرمې دولس نیمې کېږي، وړاندې دوی منیمایي کې به 19:15 دقیقې په دې وڅرخیږي چې د اختر نو ورسته ولې جګړو زور واخیست او د افغانستان راتلونکی به څه کېږي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه په وتلو دي، په دغه بحث کې له ډاکټر اورزلا اشرف نعمت او همدارنګه له اقبال خیبر سره خبرې شوې دي. مخکې لدې چې دغه بحث واوري، احمد شیبر ته به وار وار کړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن وختي خبره شوه ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید موریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ییز اتصال د لویو پروژو په تیره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همداراز د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې. د بشري حقوقو د څار ټولنې خبرداري ورکړې چې د امریکا سنا ته پر روانه اونۍ کې یو وړاندې شوې لایحه شایي بالاخره د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالی ملاتړ د بندېدو باعث شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په نوم د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر معزفوي چې په کال کې دوه ځلې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي. دا لایحه دا خبرداری هم ورکوي چې د افغانستان راتلونکی حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپلې مرستې بندې کړي. شاهین 209 قولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قولي اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازیګر د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وژل شوی دی. د ګوانتنامو زندان یو درې اویا کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې له 14 کلن بند وروسته خوشی کیږي. سیف الله پراچا پر امریکا ته 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو له دوه طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی و. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې و اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د یوې نوي څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت یې کړی
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ستړي مشه صفی الله ستانګزیم د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو خرغلاست هم. نن په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د اختر نوروسته جګړې ولې زیات شوې دي، یا په ټوله کې د اختر درې ورځې لنډمهاله اوربند ولې اوږد نشو. دې ته په کتو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته یې نیټه په نږدې کېدو ده، د افغانستان راتلونکي څنګه کېږي؟ په دغو ټولو مواردو به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. لپاره ډاکټر اورزلا اشرف نعمت لمک سره په بحث کې یو ځای شوی افغان شنون کې او فعال ده، ورسته به نور میلمان هم ولرو. تر هغه بل اغلی اورزلا سره خبرې وکړم. اغلی اورزلا، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. د اختر درې ورځې اوربند ولې تمدید نشو تاسو نظر څه ده؟
مننه ستنه زه سلامونه تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته. د اختر په ورځ د اوربند د وکم پروسه چې روانه ده تقریبا هر کال د دوه درې کلونو کې د بحث پرې کیږي او دا تر یو اندازې پورې عملي کیږي. دا زیاتره د طالبانو لپاره ډېر یو تبلیغاتي بڼه لري نسبت په دې چې واقعي ډول باندې دی وغواړي چې په دغه ورځو کې د وینې د تویدلو نه مخنیوی وکړي. په حقیقت کې لکه څنګه چې موږ لیدلې د اختر نه سور از مخ کې ډیر خنړی پیښې وشولې لوګر ولایت کې او په کابل کې په دشت بچی سیمه کې. نو اول خدات دغه اوربند ډیر محدوده کچه باندې یعنی د خلکو لخوا د سی استقبال شو، خو په هر حال باندې بیا هم د هیڅ نه خو چې په اختر ورځو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو وکولې شول چې یو بل سره روغبر وکړي د اختر ورځې ونمانځي. د دې د غزیدل د نه غزیدلو لاملونه خو زیاتره په دې کې دي چې د طالبانو لپاره اوس هم ډیر ستونزمن خبره ده چې دوی وکولی شي اوربند یعنی یو دایمي او دوامداره اوربند ته موافقه وکړي، په دې چې طالبان اوس هم ندي توانېدلي چې د تاوتریخوالي نه پرته د افغان ولس ته یو څه پیښ یو څه مخکې کې ورته د دیو پیژنګلوی د تاوتریخوالي له طریقې نه کېږي. نو د همدې وجه باندې تر هغه وخته پورې چې د دیو هغه اساسي غوښتنې ورته لاسته نه دي راغلي، نو دا به ډېر مشکل وي چې هغې یو دایمي او یو اساسي اوربند ته موافقه وکړي یا ورته توافق ولري. د دیو غوښتنې خو دیو همیشه تکرار کړی دی، اوس هم چې دیو دوحه کې د دیو سیاسي چارو دفتر دی هغې باندې غږېږي او هغه زیاتره همدغه دی چې زمونږ بندیان خوشې کوي او مونږ د تور لستونو نه وباسي چې تر څو مونږ وکولی شو هغه کوم پیسې چې مونږ پیدا کړي دي او په اکاونټونه مو فریز دي او یا غواړو چې تبلیغاتي یا ډیپلوماټیک اړیکې وساتو. په دغه برخه کې د سفر او د پیسو او د کته پورته کېدلو امکانات ولرو. نو د دې په اساس باندې د دې غوښتنې دغه دي، دوی هېڅکله صداقت نه دی ښودلی چې دوی واقعي ډول باندې د سولې لپاره غواړي کار وکړي. نو په کال کې که درې سوه او پنځه شپېته ورځې دي، نو دا درې ورځې په خلکو ډېر لوی پېرزوینه کوي چې موږ تاسو اوربند په اصطلاح وړاندې کوو او په درې سوه او دوه شپېته ورځو کې بس هماغه خونړۍ جګړه روانه ده. او په تاسف سره چې ولس د افغانستان خلک د افغانستان ولس د دې لوی قربانیانې دي.
مننه آغلی اورسلا. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر ښاغلی اقبال خیبر هم د اوس له پروګرام سره یوځای شو. ښاغلی خیبر، ډیره مننه چې راغلی پروګرام ته. زه غواړم له تاسو د لومړۍ پوښتنه په دې شکل وپوښتم چې د یو د سولې د یو فعال په توګه باندې هغه حالت او هغه شیبه تاسو څنګه ارزوئ چې د اختر په ورځو کې طالب او پولیس سره مخامخ شول، ویډیو یې راوتې او په بولان کې په یو بلې ډزې ونه کړې او ویل چې کار نه در باندې لرو، خو له اختر وروسته له هماغو سیمو نه جګړې پیل شوی دی، په یو بل باندې بیرته هماغه پولیس او هماغه طالب ډزې کوي، دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ څه پیغام ورکوي؟ څه معنا لري دغه شیبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ورځلا خور او ټول اوریدونکو د زړه له تله درنښت او سلامونه. ستنګلی صاحب، زه د اختر په ورځ له کابل نه روان شوم، ما په موټر کې او تر هلمند په دې لارو کې راغلم او مې لیدل چې څه ډول یو سړه سنا ده، څه ډول یو ویرېدلی حالت دی، باوجود د دې چې اوربند حاکم و خو سړک ګام په ګام په بمونو الوزول شوی. پولیس مو ولیدل له نږدې نه، یو په یو بې باورۍ اخته، سره له دې چې جنګ نه و خو انتظار یې ایسته چې وروسته به یو خونړی جنګ کوو. طالبان مو هم ولیدل په ټولو سیمو کې ولاړ و، سره دې چې هغه ګړی جنگ نه و خو منتظر و چې مخته به جنگ کوو. نو ما چې په دې کلو کې او بیا له سړک نه هم ځای ځای موټر کلو ته، په دې کلو کې مې چې وضعیت ولید د خلکو اروام ولوستله، عینن لکه د زامبیزو یو ښار یا د بلاګانو یو ښار چې چوپتیا او خوبتیا خپرای، خلک په هیڅ نه پوهیږي چې څه پېښېدونکي، یعنی له اختر نه ناخوښي، له اختر نه خوند نه اخلي او په یو بیکار انتظار کې روان وي. نو سره له دې چې دواړو نورو سره نږدې هم و، په ډېرو سیمو کې یو بل لیدل هم، اما له دې ورځو خو یې خوند نه اخیست او من مخته د یو بیکاره انتظار شېبې شمارلې چې څه وضعیت نه و. یعنی له دې اوربند موږ د مخکېموم ویلي وو، له اوربند مخکېموم ویلي وو مطبوعاتو سره چې دته موږ اوربند نه شو ویلی، دا یو بریک و، یو دمه وه د نوې جګړې لپاره. دا دی موږ ولیدله چې کله اوربند خلاص و د شپې دولس بجې په هلمند کې جګړه شروع شوله او دلته موږ شاهدان یو، نور تیر شپه مو هم ټول شپه خوب نه دی کړی، نه ماشومان خوب کړی دی، نه میندو خویندو خوب کړی دی. او پرون د ورځې هم د طالبانو نو سیمو ته ویلي وو چې کورونه بار کړه، هغوی بیچارهګان هم ښار ته د اختر په درېیمه باندې کډې را شروع کړلې، په څلورمه هم همدا کډې روانې وې. اوس هم شاوخوا ټول خالي دوکانونه، خالي اپارتمانونه چې نیمه جوړ شوي دي، تر تعمیر تر کار لاندې دي، په هغو کې بیچاره ولس در بدره پروت دی. او په ځانې ټوکران را تاو کړي دي، په ځانې رشکۍ را تاو کړي دي، او په ډېر بد وضعیت کې دي، په ډېر بد ژوند کې دي. او د دې تر څنګ له دې خوا هماغه د زوروره جګړه روانه ده، بمبار کېږي او ډي سي توپونه وارېږي، چې په ذات کې بېرته اخوا تم چې څوک مري ډېر لږ فیصدي به د جنگ د کوونکو څخه څوک وي، خو لویه فیصدي بېرته زموږ قام دی، زموږ ولس دی، زموږ خلک دی چې هغوی ته زیان اوري. نو زه فکر کوم چې دا اختر ډېر خراب اختر و. له هغه نه مخکې هم موږ جګړې ولیدلې، هلته د لوګر مالی پیس، هلته د سپرتیا، هلته د قرباغ و، د ارغنده او د هلمند مخکنۍ جګړه، او اوس دا دوام. نو ډېر بد وضعیت و، ډېر بد احساس، اوس هم ډېر بد احساس دی ټوله جامعه کې.
مننه ښاغلی خیبر، وروسته به بیا تاسو ته راشو. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په 0 اوه اته سوه دوه ویشت دوه سوه پنځه پنځوس او 0 اوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت شمېرو باندې موږ ته زنګ راووهئ. همدارنګه که سکایپ کاروئ، ازادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ ادرس دی، کولی شئ تاسو هم لنډ خبرې وکړئ. خو تر هغه مخکې به خپله دویمه پوښتنه له آغلې ورزلا مطرح کړم. ډاکټر ورزلا، د افغانستان د حکومت مشران په خپله ولسمشر اشرف غني د جمال شپیګل مجلې سره مفصله مرکه کړي، پاکستان ډیر ننګولی دی، ویلي دي چې هلته د طالبانو څخه د حمایت منظم سیستم موجود دی، شوراګانې یادې کړي دي، او دغه هیواد بیا په دوه مخې تورن کړی. د اختر په ورځو کې د امنیت سلاکار عبدالله محب مشرقي ته تللی و، هلته وویل چې پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. په دغسې حالت کې چې ډیر تورونه په دغه هیواد په د ګاونډ باندې لګیږي، فکر کوي دغه توقع چې پاکستان د ښه همکاري وکړي سمه ده که څنګه؟
مننه. پاکستان زمون تر ټولو لوی ګاونډي هیواد دی. د دې هیواد سره کوم د سي تهاجمي رویه کومه فائده به ونه کی، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دا اوسنۍ پروسې ته لکه زیان ورسي. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ دغه شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او دغه په مرسته یو څه سندې دې په د دې پنځوس یا شپېته کلنه تاریخ په پړاو کې کوم غوګورو هم دغه یو سندې روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کیږي. اساسي خبره دا ده چې موږ د دې لوی ګاونډې سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت د هغه هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو، خاص طور باندې دا چې ټولو لوی ګاونډي دي، د دې په فائده به وي، نه د دې په ضرر. بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي، دا زیاتر د دې خپل هغه تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره، سنځل لپاره یو لار هدا حل پیدا کی.
مننه. مخکې له دې چې ښاغلی خیبر ته ورشو، دوی مپختنه لاغوي مطرح کو، یو اوریدونکو په سکایپ باندې لرو، دوی ته بوار ورکو. مهرباني وکړئ خپل لاند نظر راته وای. موږ د اختر نو ورسته د جګړو په زیاتې دوه خبرې کوو، او دا چې د افغانستان راتلونکي بد سکیږي په دغه لاند مال کې.
افغان سلامت خیبر صاحب تا او اغلی اشرف تا او ازادي راډیو ټول محترم او کارکونکو اوریدونکو ته فهم نورانی در سره پدلی کوم د لغمان څخه
ښه مهرباني وکي موږ پروګرام د اختر نوروز ته د تاریخوالي په زیاتیدو باندې لرو
موضوع می اوریدل دا
ښه
موضوع می اوریدل دا ازمال د جګړې له دواړو خواو څخه دغه غوښتنه ده او دا پیغام می دی چې نور بس افغانان نور مزوروي د خپل شخصي غوښتنو نه لاس واخلي او پرې دې چې افغانان نور د آرام سا واخلي. یعنی مسانګزه صاحب تاسو باور وکوي دلته پالینګار کې جګړه روانه ده همدا اوس هم او ډېر بد حال ده. کورنۍ داسې کورنۍ دي چې د یو من وړو د اغوستلو وس نه لري. بیچارهګان د الینګار نه راوتلي دي همدارنګه د نورو سیمو نه په مرکز کې یو بل ځای کې اوسیږي. نو ډېر زیات بدبختي ده په ټول افغانستان کې. همداسې د ازمال حکومت څخه هم همدغه غوښتنه ده چې راځئ نور د خپلو شخصي منافعو څخه د شخصي غوښتنو څخه لاس واخلئ. د طالبانو څخه مې هم همدغه غوښتنه ده چې لږ انعطاف پذیري وکوئ د ولس په خاطر او رحم وکوئ په افغانانو باندې او پرېږدئ چې افغانان د آرام سا واخلي خبرو ته ادامه ورکوي. ځکه چې د خبرو له لارې که زر کاله نور هم جګړه وشي نو بیا به هم د خبرو له لارې مشکل حلوي. نو حکومت نه مې هم همدغه غوښتنه ده چې د خبرو په مخ کې د خنډونه نه پیدا کوي او پرېږدي چې دا د دوه کوم تړون چې دی که څه هم یو څه ناڅه نقص شوی دی خو بیا هم غوښتنه مې دا ده چې پرېږدي چې دغه تړون په کامله توګه عملي شي په افغانستان کې. ځکه چې په افغانستان کې د سولې رات تک امدغه تړون پورې اړه لري.
بل اوریدونکو به راوخلو په ټلیفون باندې غږیږي. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
بله ستی الله سنګ زئی صاحب سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ
اول خو سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو دواړو میلمنو ته خصوصا اقبال خیبر صاحب محترم ته د تیر اختر مبارکي تاسو ته وایم او د تیر اختر مبارکي وایم. نه قربان سو سپینې خبرې کوي. واقعیا دلته درې ورځې وربند زموږ په جوزجان کې خصوصا په ټول افغانستان کې دا وربند چې راغی خلک څه ناڅه ورته خوشحاله وه. خو زه د اقبال خیبر صاحب خبرې تاییدوم. خلک به آیندې ته د دې درو ورځو اندېښمن وه چې درې ورځې بعد بیا د افغانانو په سر باندې څه بلا راځي. بیا به څونه منډې پرې کېږي او څونه ناویانې به کونډې کېږي. بیا به څونه تور پیکان په خلک کړيږي. بیا به څونه یتیمان د بابا په قدر باندې درېږي. نو دغه اوسنۍ هغه درې ورځې مخکې اندېښنې والي اوس تاسو اوس ګورئ په جوزجان کې عملیات روان دي. دا اوس جنگ دی او خصوصا په هلمند کې هغه ښځې چې چا ته نن په لو نه ولیدلی نن په نیمریج په نیمرو کې ناستې دي پر زانو باندې ټوکرانه سره خبرې لکه دی چې وایي واقعا خلک خوب نه کوي. دغه اوسنی وربند چې موقتي وربند و دا ستي الله جانه خلکو داسې بغی لکه د سرطان یو سړی چې د سرطان په مرض اخته وي او ته د یو څو ساعتو د درد پیشکاری ورکوي. دغه وربند داسې وربند و خلک دایمي وربند غواړي. خلک صلح غواړي. خلک هم د توپک قرنچین غواړي. د قلم سره مینه غواړي.
مننه ژوندي اوسې قاري پښتون له جوزجانې خبرې وکړلې. بیرته براشو د پروګرام میلمنو ته. ښاغلی خیبر د افغان ولس خو ځان ستړی که دا څو کاله یې د سولې لپاره غږونه پورته کړه. تاسو یې لویه بېلګه یاستئ. له هلمند راغلی ان تر شمال د افغانستان مو پلی مزل وکړه د سولې په خاطر باندې. مګر تاوتریخوالی لا زیات شو. چا د افغان ولس غږ وانه اورېده. څه فکر کوئ که په کور دننه د غږ نه اورېدل کېږي ګاونډیانو ته مراجعت څنګه ده په داسې وخت کې خصوصا پاکستان چې ویل کېږي طالبان ته ویلوي اول ته یاډي دي او هغوی له هغه ځایه امرونه راخلي؟
ګورئ ستانګزی صاحب نږدې که ووایو په 1950 کال راهیسې تقریبا 2 کاله سو په افغانستان کې د شرق او د غرب تازه جګړه شروع سو. لکه لږ مخکې د انګریز او د تزاري روسیې بحث کو ان له هغه وخت خدای دې نږدې یو نیم 200 کاله سو چې په افغانستان کې د لوی بلاکونو ترمنځ جنگ دی. اوس هم افغانستان کې نه د طالبو د عسکر ترمنځ جنگ دی نه په کور دننه جنگ دی او نه بل کوم مذهبي او سمتي او ژبنۍ جګړه ده. دلته جګړه دا وخت مطلق د چین او د امریکې ده د روس او د امریکې ده. په ځانګړي ډول اوس چې نوې چپه را شروع سوې ده د چین او د امریکې ده. ګورئ تاسو ګورئ چې امریکې په چین کې د نو مداخلو لپاره لاس شروع کالته د غیر په مسلمانانو کار الته په تبت کې په دلیلاما او په دې خلکو کار الته په انکانګ باندې کار لرل او دلته د چین لوري د دوه لوی پروجیکټونو شروع کیدن چې د سیفیک د بل ون بیلډ ون روډ د دا د چین لپاره حیاتی لوی پروجیکټونه دي چې نهایت لوی اقتصادي ارزښت ورته لري او دا د امریکې نه
د خغلی خیبر ټلیفون قط شو موږ بیا ورته زنګو هو ترغه پوری بل اغلی ورزلا اشرف پختنه وکو اغلی ورزلا یو بحث چې په دې ورځو کې مطرح شوی دی ان د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په ملګرو ملتونو کې هم د افغانستان د جنگ غندنی شوی دی څه فکر کوي یوازې غندنی کار ورکوي کنه باید هداقل نړیواله ټولنه پراس کې ملګری ملتونه چې په افغانستان کې ډیر کیلم دی هغه سرلاري هیوادونه دوی باید څه ډول اقدامات وکړي یوازې دنی کار ورکوي کنه عملی اقدامات هم ضروري دي
مننه ستانګزای صاحب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اخرنی بیانات یا غندنی د ستاینې ور دي په دې چې کله کله همدغه اوس په فلسطین کې ډیر یو خونړی جګړه روانه ده او موږ تاسو ټول خبر یو چې د دوتروس نه دي توانې د لچ داغه جګړې په حق لباندی یو نتیجې ته ورسیږي یو بیان یو ورکی هغه تماشومان وجل کیږي په هر ورځ کې داغه په مقایسه باندې کومو ګورو په دواړو اخرنی پیخو کې خنړی او پیخو کې په افغانستان کې ان ملګری ملتونو امنیت شورا زر تر زره اعلامیه په نشر وسپاره او خلکو خبر کړل چې دیو دا حادثه یا پیخي محکوموي نو اصلي خبره دا ده چې په دې محکومولو او په دې بیاناتو کې کوم فائدہ نه کیږي په دې چې افغانستان خلک اولس کاملا ستړي دي د دې جګړې نه په دغه یو جګړې نه چې لکه څنګه چې خیبر صاحب ویل واقعا دا د افغان د اولس جګړه نه ده دا د طالب او د عسكر په ترمنځ یو جګړه نه ده دا یو منطقي سیمه ییز یو نړیواله جګړه ده چې موږ په کې ده د سوزیدو د لرګیو په توګه باندې سوزو په سلويختو کال کې نو اساسي خبره دا چې امنیت شورا د ملګری ملتونو باید هغه خپل قدرت او هغه خپل ویټو په دغه برخه کې په عملی ډول باندې په کار واچي او دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي د دوی سره دغه قدرت او دغه صلاحیت شته د افغان خلکو سره دا نشته د افغانستان د حکومت سره د قدرت او صلاحیت نشته ځکه د افغانستان حکومت د طالب په نامه باندې یو جنبش سره مخامخ نه دی د سیمې د قدرتونو سره مخامخ دی نو د هغې د وجې نه اساسي توقع یا کوم اندېښنې چې د افغانستان خلک لري هغه دا ده چې ملګری ملتونه قدمي کوم قدمونه په عملي برخه کې کولی شي واخلی چې دغه ستونزه حل شي مونږ ولید چې د سولې پروسې تر نامه لاندې کوم خبرې چې روان دي د دې کوم عملی نتیجه د افغانستان ولس لپاره نه دی لیدل شوی بهرانيان پکې دغه شوې ساتل شوې دي په بهرانيانو حمله نه دي شوې دي لیکن افغان ولس ورس تر بلې زیات رنځوري په خارونو کې په کلیو کې په باندې په مختلفو سیمو کې نو د دې په اساس باندې د افغانستان خلکو توقع یا تما د ملګرو ملتونو نام دغه دی چې دیو خاص تور باندې د امنیت شورا لکه څنګه چې تاسو ویلې دیو هر کوم یو نفوذ او یو قدرت لري چې کولای شي چې په واقعي ډول باندې په طالبانو فشار راوړي چې دیو دی دغه وسلواله جګړه لاس ونیسي او راشي په سیاسي
دغه کې خپل فعالیتونه شروع کړی. مننه اغلی ورزاله. خغلی خیبر ساس ټلیفون مخکې بند شو کولای سي خپل خبري په مغه سوال کې لیک نورې مو کوي لاندې البته بیا بز بل پښتنه مل تاسو دا وکم چې د ملګرو ملتونو لپاره څه کول پکار دي یوازې غندنی کار ورکی چاغه د اوس غویم د غندنی پیل کړی دي د افغانستان د جګړو. ګورې
په
استانګزای
صاحب دا ډیره واځي ده چې د دنیا جګړه په دې وطن کې په اقتصادي مسایلو دا په اقتصادي مسایلو کې تر هم نسته اوس خو په دې څلويش ته کول نه کېږي د 2 میلیون رسمي امر له مخې افغانان وژل شوی چې 40 میلیون نور هم وژنې دوی تر هم نشي کولای تر هم نه کوي
نه امریکا کې نه چین کې نه روس کې او نه پاکستان کې چې دا د افغانستان د جګړې اصلي لوري دي او پاکستان له بده مرغه د دنیا له دغه جګړې نه په دې نیت استفاده کوي چې خپل پرونی هیلې ته ورسي چې افغانستان د پنځمې صوبې په ډول د ده تر واک لاندې رامنځته شي. نو ښه خبره دا ده ګوره دنیا بیا هم رحم نه کوي او بیا هم موږ یو کاذب انتظار یو دروغجن انتظار د دنیا لپاره بس په ځانګړي ډول د امریکې لپاره د امریکې په وس هر څه دي هر څه کولای شي یعنی په پا پاکستان فشار رامنځته کولای شي چې جګړه ودري ما نه دري ولې ودري اوس دغه جګړه د امریکې په ګټه ده چې په سیمه کې روانه ده د ده د پاتې کېدو لپاره هم بهانه سازي کولای شي او بیرته افغانانو کې هم دا روحیه ایجادوي چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو. نو اوس چې جګړه هر څوک کوي دا په دې معنا ده چې موږ افغانان مجبوره کی چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو چې مزه یې له دې وطنه. بل د ملل متحد په ارتباط ګورې نږدې یو میاشت مخکې موږ له ملل متحد سره ناسته وکړله موږ ورته د دغه وضعیت ښکارندویي کوو د دغه وضعیت تصویر ورته وړاندې کوو هغوی ولاکه که دا خبره لا اخلي د افغانانو او د عملي کار خبره خو یې بیخي لرې ده یعنی دومره بې تفاوتي ملل متحد له افغانستان سره روانه کړې ده کوي چې حد یې نشته چې بیا لږ بحث جدي ورسره کوي وایي چې امریکایان موږ نه داخلی چې دې پروسه کې نو دا ډول خو بیا د ملل متحد شتون په دنیا کې تر سوال لاندې راځي او یا له افغانانو سره افغانان تیر باسي په دغه خبرو کې چې زما ته وس نه ده حال دا چې ټول قدرتونه له دوی سره دي نو هیله مو له نړیوالې ټولنې له ملل متحد څخه دا دی چې حداقل موږ ته د انسانانو په سترګې وګورئ چې په دې وخت خو
خغلی خیبر مننه. اغلی اورزلا لتاس غوړم ورسته پختنه دا وکم چې د افغانستان د امریکا او د ناتو د ځواکونو د وټلو نیټم دغه دره پنګدې کېدو دا ویل کیږي چې ان مخکې بلغنه دا بشپړ شي د افغانستان راتلونکو څنګه ارزوي د هیل لپاره څه شته لاند کپ یو نیم دقه کې وایدا
افغانستان داس یو ملک دی چې د ناتو او د بهرنیو ځواکونو د راتګ نه مخکې هم موجود دی او د تلونه بعد هم با دا مملکت دا سیستم دا نظام به موجود وي ستونزې به خامخا راځي لیکن زما پوره اطمینان دی چې د افغان ولس د افغانستان امنیتي چارواکي چې د افغانستان امنیتي هغه عسكر چې نن د افغانستان تر بیرغ لاندې خپل د خاورې نه دفاع کوي دیو به په پیاوړي ډول باندې خپل د خاورې نه دفاع وکړي اساسی ستونزه د دیو د وټلونه په نظامی وټلونه نوینم ستونزه یاندېخنی چې دی هغه د دنیا د نړۍ تعهد دی په اقتصادي او پرمختیایي برخه کې د افغانستان سره پاتې کېدل دی چې په دغه برخه کې موږ ډیر زیات کوشش کوو چې په مختلفو پلیټفورمونو د مختلفو پلیټفورمونو د طریقې نه دغه پیغام د دنیا لپاره ولېګو چې دغه ستونزې په افغانستان کې په دې سلويختو کلونو کې پیدا شوې دي د دې د حل لپاره موږ ستاسو پر مخکیایي کومکونه او مرستو ته تدبیر وګد محل ضرورت لرو نو هیله من یو چې دغه کومکونه او دغه مرستې د افغانستان سره ادامه پیدا کړي د دې نظامی حضور لپاره اوس د سډیر حیاتی ضرورت
باندې
خپل قدرتونه پیاوړي دي او کولی خپل د خاور نه دفاع
مننه کوم د افغانستان د څارنی ورزونی د ادارې مشر او افغان شنونکو فعال ډاکټر روزل اشرف نعمت له تاسو چې پروګرام کې مو برخه واخیسته ورسته پښتنه خاغلی خیبر کوم خاغلی خیبر یو نیم دغه وخت لرو کلند راته وې د افغانستان راتلونکو څه کیږي په داسې وخت کې چې بهرني ځواکونه پوتلو دي لاند کوی مننه
د دنیا په خپل لوبي روانې ساتي په دې ځمکه زموږ هیله خپل قام په خدا ده چې ګوره ومولې د لپڅلوش کولنو کې چې کوم محشر او هغه په موږ راوسته ښه خبره ده چې زموږ خلک چې هر ځای دی هم دا وسم د جګړې په خلاف چې هر ځای دی دوی باید راووزي دوی په کورونو کې ګوره د بدلون خبرې نه کیږي چې سم سړک ته راووزي او تظاهر و نه کی ځان ښکارانه کې زداده غواړم اما زموږ خلک دا وخت مطلق په کنجونو نه نوتی په کوټونو نه نوتی په مساجدونو نه نوتی دي ترغه چې خلک اواز پورته نکي او سړک ته ونوځي بل ځغ داګیز نکي واټ ته ونوځي ترغه په دنیا زموږ خبره نه اوري او ترغه یو قامي ولسی دواکو قدرت رامنځته نشي دنیا زموږ خبره په هیڅ صورت نه اوري نو ښه خبره دا ده
او واقعي خبره ده چې د خلکو زور د خدای زور دی راځي چې خپل سره متحد شي او خپل اوازونه سره یو ځای شي.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د ولسي حرکت مشر او بنسټګر ښاغلی اقبال خیبر. بحث مو سره واورید. ډیره مننه کوم اوریدونکو له تاسو نه هم
مننه چې ازادي راډیو واورید.
ساعت یک بعد از